کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجېش بزه صفی الله ستان اگزایمو ده آزادی رادیو دغه خبری پروگرام ته خراغلاست ویم پیل با پا لندو خبرونو باندی وکرو. پاکستان بیرته خپل سفیر افغانستان ته لیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت څو سرچینو د امریکا غږ وی او ای رادیو ته کړی ده. پاکستان څه باندې څلور میاشتې وړاندې پس له هغه خپل مشر شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی له کابل وروغوښت چې په هغه باندې د داعش ډلې لخوا برید وشو. که څه هم چې دی له برید روغ ووت خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. کابل ته د پاکستاني شارج دافیر د بیرته تاک فیصله له هغې وروسته شوې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وړم ورځ په ټلیفون باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت یو چارواکي چې غوښتل یې نوم یې په خبرونو کې پټو ساتل شي د امریکا غږ ته ویلي سفیر به د وړوکي اختر نه وړاندې کابل ته ورسیږي. دغې چارواکي نور جزئیات شریک نه کړل خو ویې ویل چې سفارتي تحرکات د امنیتي ملحوظاتو له امله رازداري غواړي. د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت دواړو د بلاول بوټو زرداري او امیر خان متقی د ټلیفوني خبرو په اړه لنډ بیانونه خپاره کړي خو په یو کې هم کابل ته د پاکستاني شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی د ستنېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان خپلواکۍ جبهې تایید کړي چې د دوی یو مهم قمندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې په سالنګ کې د طالبانو سره په نښته کې وژل شوی. اکمل امیر او د هغه شپږ نور ملګري تېره اونۍ په سالنګ کې د طالبانو له ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي وو. دې جبهې تر ننه پورې د اکمل امیر په اړه څه نه ویل خو د نورو جنګیالیو وژل کېدل یې تایید کړي وو. د جبهې په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دوی د وژل شویو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې جګړه شوې وه د افغانستان د ازادۍ جبهې او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ چې دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا پکې کړې وه. که څه هم د وختي مرګ ژوبلې تایید خپلواکو سرچینو ونه کړ خو د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي وژلي دي. دې جبهې د اکمل امیر په شمول د خپلو اوو جنګیالیو وژنه تایید کړې. آزادی جبهه د طالبانو د حکومت یو له مخالفو وسلوالو ډلو ده چې بنسټ یې د دفاع پخوانی وزیر جنرال یاسین زیایی ښی او د جنګیالي د پخوانی اردو لوړپوړي پوځیان او عسکر دي. د بی پولی ډاکترانو ټولنه ام اس اف وایي تیر میلادي کال د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له څه باندې 0200 زیږونونو سره مرسته کړې ده. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د اتو ولسي روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د ښځو لپاره په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د وړ روغتیایي څارنې بهتره زمینه برابره شي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8200 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویل افغانانو سره به د دوی بشري مرستې دوام کوي. د یو این ایچ سی آر د اروپایي ټولنې د چارو استازولۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي افغان وګړي به له یاده ونه ایستل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال د ریکارډ تر کچې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره لاسنیوي ته ارتیا لري. د دې ادارې په وینا له چیلنجونو سره سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري په دغه هیواد کې پاتې کېدو او میلیونونو اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره ژمنه ده. وروسته له هغې چې په غیر دولتي مؤسسو کې همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار منع شو، ملګرو ملتونو ویلي دې کار اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړې. د سودان په اړه هم دا چې په سودان کې نن هم جګړه روانه وه. پرون هلته په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان دي. د پاوز او همدارنګه د یوې ملیشه ډلې ترمنځ جنګونه روان دي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم په سودان کې په دې خاطر خپل فعالیتونه درولي دي چې درې کارکوونکي په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې نن د هند په غوره لیګ آی پی ایل کې کولکاتا نایت رایډرز او ممبئی انډینز لوبه وکړله. دا لوبه د ممبئی انډین په بریا سره پای ته رسیدلې. کولکاتا 115 منډې کړې وي خو ممبئی د 15 وکټو په توپیر دغه لوبه وګټله. دا مګړې د ګجرات ټایټنز او د رویال راجستان ټیمونه لوبه لري. ګجرات 110 نمرې جوړې کړې دي. رویال راجستان 140 نمرې تر اوسه پوره کړې او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې. لا ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي. د دو خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. اوس به ورشه د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د ازادۍ جبهې تایید کړي چې د دوی یو مهم قومندان اکمل امیر هم تیره اونۍ په سالنګ جنوبي کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. په دې رابطه هم تاسو ته یو ریپورت لرو چې په هند کې د افغانانو لپاره یوازینی ښوونځی هم د بندېدو له خطر سره مخ دی.
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو دا ښوونځی خپل کار ته ادامه ورکړي.
د اختر په درشل کې بېوزلې کورنۍ له مالی ستونزو کړیږي.
د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله. موږ به په اختر کې به د خپل د کالیو بندوبست د پښونو توشکو پوښو بندوبست کوو خو اوس حتی د یو جوړه کالیو د جوړولو دپاره پیسې پیدا کول ډېر سخت دي.
د سودان له جګړې ورسته حال درکو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د ازادۍ جبهې د خپل مهم قومندان اکمل امیر وژنه تایید کړه. خدای هم ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې د دوی د وژل شو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. د ازادۍ جبهې په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. اخو په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی مګر له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. امید زهیر ملا او نور جزئیات.
د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ومنله چې یو مهم قومندان یې اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت 15 ورځې وړاندې یو اعلامیه کې خبر ورکړی و چې اکمل امیر یې له شپږو تنو نورو سره په یو لړ عملیاتو کې وژلی دی. خو د افغانستان د ازادۍ جبهې وړاندې ویلي و چې د اکمل امیر د برخلیک په اړه معلومات نه لري. ترڅنګ داسې مهال چې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې ترمنځ له شوې جګړې شپږ ورځې تیرې شوي خو دا جبهه وایي په دې جګړه کې د دوی د وژل شویو ځواکونو جسدونه یې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د ازادۍ جبهې تیره شپه ناوخته د دې جګړې په اړه په خپل پرله پسې درېیمه اعلامیه کې ولیکل د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی خو د دیني احکامو په څیر یې د جنازې د لمونځ مخه نیول شوې. د جبهې دا هم ویلي چې خپلو کورنیو ته د دوی د ځواکونو د جسدونو د انتقال په برخه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هڅو هم پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په نښته کې له ځواکونو اکمل امیر، بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمنګاني وژل شوي. د جبهې دا ادعا هم کړې چې په دې درې ورځنۍ نښته کې له ډېر شو زیات طالبان هم وژلي خو طالبانو یې دا ادعا نه ده منلې. موږ هڅه وکړه چې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو هم د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. هغه که څه هم ژمنه وکړه چې معلومات به شریک کړي خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د دوی د وژل شویو ځواکونو د کورنۍ د غړیو ځورول لا هم روان دي. د جبهې له ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتي چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی په ټکو وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. د کمیسیون پرونی یو خبر پاڼه کې لیکلي طالبانو په جنوبی سالنګ کې د وژل شویو کسانو له جسدونو سره غیر انساني چلند کړی او تر خوای د دوی کورنۍ ته د غمرازی اجازه نه ده ورکړي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دا خبره هم لیکلي چې د طالبانو عسکرو د وژل شویو کسانو د خپلوانو په کورنۍ حمله کړي، له هغوی یو شمیر ځورولي او نیولې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ته ځوابونه وایي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بشري حقونو د څار ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېرو نورو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او طالبان یې د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړي دي.
په همدې رابطه باندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان سره چې اوس له بهره فعالیت کوي شکرالله مشکور سره مرکه لرو. په سر کې زموږ همکار مرسلین ارسلا ترې پوښتنه کړې چې د بشري حقونو نړیوال قوانین او اصول د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه حکم کوي.
په اصل کې د نړیوال بشردوستانه قانون هدف د انساني کرامت ساتنه او د جنګړې د تلفاتو د زیانونو کمول دي، او دا قوانین باید د جګړې په ډګر کې پلي او رعایت شي. دا قوانین د جګړې د وسایلو او د طریقو انتخاب کې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د هغو افرادو او هغو شیانو ملاتړ کوي چې د جګړې له امله اغیزمن شوي او یا کېدای شي اغیزمن شي. د نړیوال بشر دوستانه قوانینو اصول هڅه کوي چې د مقرراتو په جوړولو سره په جګړو کې د زیات تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه موخو ته د رسیدو لپاره بشر دوستانه قوانین د جګړې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د وسلوالو شخړو د قربانیانو ملاتړ کوي، او لدی اصول او قواعدو څخه سرغړونه د په هر ځای او هر وخت کې عدلي تعقیب لزان سره لري.
مشکور صاحب، وضعیت ته په کتو اوس د بشري حقوقو د دفاع بنسټونه څونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مواردو د څېړلو لپاره خلاص لاس لري، او د طالبانو حکومت لدی ادارو سره څونه همکار دی؟
لبد مرغه په افغانستان کې لڅو کلونو راهیسې د جګړې د ښکېلو خواو لخوا دغه اصول په یو ډول نه یو ډول تر پخو لاندې شو. په افغانستان کې د بشر دوستانه حقوقو څخه د سرغړونې ټولې قضیې یا د جنگي جرمونو قضیې باید د یو ځانګړي غیر سیاسي او یو مسلکي میکانیزم په اساس وڅېړل شي تر څو د قربانیانو حقوقو ته ډېره پاملرنه پکې شوې وسی. لپاره مرغه د افغانستان د بشري حقوقو په تړاو د تیرو واکمنانو برخورد او د طالبانو اوسنۍ تعامل دا ثابتوي چې ډیر کم داسې بنسټونه شته چې دغه مسالې ته رسیدګي کولی شي. د بشري حقوقو په تړاو د واکمنې ډلې غیر منطقي چلند د دې خبرې ښکاره ثبوت دی. تاسو خبر یاست چې د افغانستان خلک په تیر کې د ملي پخلاینې په نوم د قوانینو د تصویب شاهدان وو چې په هغه کې حاکمانو او هغه چا چې جنګي جنایات یې ترسره کړي ول ځانونو ته عفو کړي وو. د اوسنۍ حاکمې ډلې لومړنی برخورد هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون منحل کول وو چې بل اخر دغه کمیسون له افغانستانه بهر خپل فعالیت پیل کړ، او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو خزنه کارکونکو څخه هم د کار اجازه واخیستل شو چې دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د بشري حقوقو بنسټونه نشي کولای په دې تړاو اړین او اغیزمن کارونه ترسره کړي.
د ټولو مواردو ته چې تاسو یاد کړه که د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو د فعالیت محدوده نور هم راتنګ کړي او پر دوی محدودیتونه ډیر کړي، نو دا به د دوی د حکومت لپاره څه عواقب ولري؟
کچیر طالبان د بشري حقوقو مسلې ته درناوی ونه کړي نو د نړیوال ټولنې سره به په هیڅ ډول تعامل ونه شي کړي، هیڅ کله به په رسمیت ونه شي پیژندلی، دوی به د نړیوال فشارونو سره مخ شي، او د دې ماتې او حتی لمنځه تلل به تضمین شي چې د نړیوالو فشارونو له امله کېدای شي افغان ولس هم زیانمن شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تل په څیر ټولې هغه کړنې په کلکه غندي چې د بشري حقوقو د نړیوالو نورمونو او قوانینو په خلاف دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د راپورونو له مخې اندېښنې شته چې په هند کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی چې افغان زده کوونکي پکې زده کړې کوي وتړل شي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د جمعې په ورځ په راپور کې د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه ښوونځی به د مالي ملاتړ د نشتوالي له امله وتړل شي او زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته واستول شي. یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په یاد ښوونځي کې درس وایي د خپل ماشومان دراتلونکي په اړه اندېښمنې دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
هندي ورځپاڼې انډین ایکسپریس د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د سید جمال الدین افغان ښوونځی به د بودیجې د نشتوالي له امله چې مخکې به یې د افغان حکومت لخوا مالي ملاتړ کېده د مې میاشتې په پای کې وتړل شي. د ورځپاڼې په حواله د دغه ښوونځي زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول شي. د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو له موضوع یوې بخبري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د دغه ښوونځي لګښت چې 300 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېده. نوموړی زیاته کړه چې په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت هم د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو ته ویلي چې د دغه ښوونځي تعمیر دي تخلیه او زده کوونکي دي هندي ښوونځیو ته انتقال کړي، و موږ غوښتل چې د دغه ښوونځي د دوام او یا نه دوام د وروستۍ پریکړې په اړه په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت وپوښتو، خو د یاد سفارت د اړیکو مسؤول د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د سید جمال الدین افغان ښوونځي د تړل کېدو د احتمال موضوع په هند کې هغه افغاني کورنۍ اندېښمنې کړي چې ماشومان یې په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي. د دغه ښوونځي د یو زده کوونکي مور سویره ازادي راډیو ته وویل،
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو دا ښوونځی خپل کار ته ادامه ورکړي او هغه کورنۍ چې ماشومان په دې ښوونځي کې زده کړه کوي دا ښوونځی د دې په مخ وتړل شي، د هغې برخلیک معلومه وي او په راتلونکو کې یوه لویه ستونزه کورنۍ ته رامنځته کیږي.
په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو یو استازی شازیه کوهستاني وایي چې د دغه ښوونځي د زده کوونکو د کورنیو اندېښنې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره شریکې کړې دي.
کورنۍ اندېښمنې دي او غواړي چې ښوونځی باید خلاص پاتې شي څو ماشومان یې زده کړې وکړي. موږ له سفارت سره جلسې درلودلې، دوی ژمنې کړي چې لا دوه میاشتې شته دوی به د هند بهرنیو چارو وزارت سره هم خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي دې هندي مکتبونو ته انتقال کړي.
موږ غوښتل چې د دې ښوونځي له ځینو ښوونکو او زده کوونکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی اوس مهال 300 نارینه او ښځینه زده کوونکي لري چې تر 12 ټولګي پورې په دری او پښتو ژبو وړیا زده کړې ورکول کېږي. د ښوونځي په 1994 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2018 کال کې په لیسې بدل شو چې لګښت یې د تیر حکومت لخوا ورکول کېده. د یاد ښوونځي د احتمالي تړلو خبر په داسې حال کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې چې د ځینو په خبره د اقتصادي ستونزو او قانوني اسنادو د نشتوالي له امله له زده کړو پاتې شوي دي. په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د احصایې له مخې په هند کې له 9 تر 12 زرو افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری یې قانوني اسناد او د کډوالۍ کارت نه لري او دریم هېواد ته د تللو په تمه دي.
هره اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
ازادي رادیو ته اغواګست اوس به ورشو سودان ته. د سودان په پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه و چې دې موضوع عکس العملونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP نن یکشنبه ویلي په سودان کې خپل فعالیتونه د لنډې مودې لپاره وروسته له هغه وځنډول چې درې کارکوونکي هم په روانه شخړه کې وژل شوي. پرون هم د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ځواکونو او عادي پوځ ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 ملکیان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان شوي دي. ځینو سازمانونو او هیوادونو د شخړې له دواړو لورو د زغم غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نن یکشنبه ویلي په سودان کې خپل فعالیتونه د لنډې مودې لپاره وروسته له هغې وځنډول چې درې کارکوونکي په روانه شخړه کې ووژل شول. بلخوا د سودان پوځ موافقه کړې چې د دریو ساعتونو لپاره د عجلو بشري اړتیاو له مخې یو خوندي دهلیز پرانیزي. نن د دویمې ورځې په مخه هم د هغو دو رقیبو جنرالانو ترمنځ جګړې دوام لري چې د 2021 کال له کودتا وروسته په قدرت کې دي. دغو شخړو په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې کړې دي. د پلازمینې خرطوم له شمال چې ګڼ مېشتې سیمې پکې دي، دغه ورځ د جنوب له ځینو برخو د سختو چاودنو او د وسلو د ډزو ږغونه اورېدل سوي دي. د فرانسې خبری اژانس لیکلی په همدې حال کې ټانکونه لارو سړکونو ته راووتل او جنگي جټ الوتکو په فضا کې شور جوړ کړی و. په سوډان کې دغه تاوتریخوالی نن سهار څو اونۍ وروسته له هغې سخت سو چې د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشو قمندان دی کړکیچ اوج ته ورسید. لنجه پر دې ولاړه سوه چې هڅه وسوه د چټک ملاتړ ځواکونه د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم سي، خو د قلوی مخالفت وکړ. دوی د اوسنۍ شخړې د پیل ملامتي پر یوه او بل اچوي. د دقلو د چټک ملاتړ ځواکونه وایي چې دوی ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور ستراتیژیکې ساحې نیولې دي، خو د سوډان پوځ ټینګار کوي چې واک له دوی سره دی. پرون وخته د سوډان هوایي ځواک له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې دننه پاتې سي، ځکه دوی د ملیشا ځواکونو چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي پر پوځي اډو هوایي حملې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي نن یکشنبه ویلي امریکا په سوډان کې د تاوتریخوالي لوړې سطحې ته ژوره اندېښنه لري چې د لسګونو کسانو د مړینې سبب سوی. دغه چارواکي ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې جګړې د درېدو لپاره له هغو هیوادونو سره چې نفوذ لري خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن یکشنبه په ویلامیه کې ویلي په سوډان کې روانو تحولاتو ته سخته اندېښنه لري او له دواړو لوریو څخه یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د سوډان طبي سازمان ویلي د بیګناه خلکو د خوندیتوب او د ټپیانو د درملنې لپاره دي سمدلاسه اوربند وسی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د اختر پر رسیدو یو شمیر کورنۍ وایي د خپل کورونو د ډیزاین یا د باندې د بدلولو پلان نه لري، ځکه د دوی په خبره بیکاری او د ګټې وټې نشتوالي له امله مالی توانې له لاسه ورکړی. اخوا د کورونو د وسایلو یو شمیر پلورونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله کاروبار 30% کم شوی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د کابل ښار اوسیدونکو امنوي پر خصوصو د طالبانو د بندیزونو له امله ډیری هغه کورنۍ چې ښځې سرپرست وي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په دا دوه ورستو کلونو کې په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. کلموږ وګورو زیاتره یعنی زموږ 90% نفوس د فقر لاندې ده. د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله، موږ به په اختر کې به د خپل د کالیو بندوبست د پرشونو توشک په خو بندوبست کوو، خو اوس حتی د یو جوړه کالیو د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي.
د سګنی اختر پر رسیدو د کور وسایلو د پیرو پلور بازار هم ډیر تود نه دی. د پردې، توشکو، فرنیچر او د کور د لوښو هټیوال وایي چې د کورنیو د اقتصادي کچې ټیټوالی د دوی کارونه سخت زیانمن کړي دي. په کابل ښار کې د پردو پلورونکي وایي چې په خوا یې ډیری پیرودونکي ښځې وي، خو د ده په وینا اوس چې ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي هم یې پیرودونکي کم شوي هم عاید.
بازار پردوي چیزا سره خانم ها است، چون کی چیز شوکه سره مخه خانم ها زیاتر
په پردو او نورو شیانو بازار به په خوځو جوړو، ځکه دا شوقي کارونه دي او خزي کور او ځای جوړولو ته ډیر علاقه لري. د کار وضعیت خنه د یو شمیر کسان شته او ځنې ولاړل. به وځي خلک به څه وکړي؟ په خوا به مو کوم یاش یا تل لا کتر لاسه کولی، اوس درینیم تر څلو نیم لا کتر لاسه کو.
تاسو لا کنو لا دوشات میکردیم، حالا که په دت پیلا گرفتار یا چارلا رسیدم.
په کابل کې د فرنیچر او موبل د یو شرکت مسول مصور هاشمی چې کورنۍ له دیرشو کلونو راهیسې دا کاروبار پر مخ وړي وایي چې په تیرو کلونو کې به یې د روژې له لومړۍ ورځ څخه د فرنیچر جوړولو لپاره سفارشونه ترلاسه کول، خو سږ کال د دوی په کار کې 70% کمښت راغلی دی. نوموړی وایي
تقریبا سالی گذشته فرمایشات زیاد بود، رمضان شروع بشه فرمایش الله تاریخ 25
په تیرو کلونو کې ډیر فرمایشونه و د روژې میاشتې له پیل څخه د روژې تر 25 فرمایشونه راتل بیا به په 25 د روژې باندې شو څو فرمایشونه ته سماره سیدنه وشي کو سکل او یاسل نه کار کم شوه ځکه د فرنیچر جوړول یو شوقي کار دی څوک پیسې ولري جوړوي پرته لاغه خپل د کور مصرف پیدا کوي
د اختر
د دسترخوان ترتیبول په ځانګړو لوښو کې یو له هغو دودونو څخه دی چې د اختر د ورځو ښکلا زیاتوي په کابل کې د کور د لوښو یو پلورونکی علي وایي پخوا به د اختر په رارسېدو د لوښو د پیر او پلور بازار ګرم و او هره ورځ به یې له 40 زیات لوښي پلورل خو سږ کال یې بازار سوړ دی
کسوی د دوران د جمهوریت پیسې داشتم د دولت
کار هغه کسانو چې د جمهوریت په وخت کې پیسې درلودې کار یې درلود د کور سامانونه یې اخیستل خو ډیره یو لاړ او د کور سامانونه یې خرج کړل ټول په کهنه فروشي کې دي هغه هم په نیمه بیا خو به مل اختر نمخ کې په یو ورځ 45,000 افغانۍ لوخي خرڅول خو اوس یې واز څور از اختر اوس چې واز څور از اختر ته پاتې دي څوک دلو خو به هم نو پختي چې چای نه کا یا پیاله په څو ده
وایي چند است ای چای بر چند است پیاله چند است
د دغو کورنیو او پلورونکو په وینا سم اقتصاد خوښ ژوند او هوساینې ته زمینه برابروي خو په دې دوو کلونو کې د اقتصادي کړکېچ له امله دوی تر ډېره خپلې خوښۍ او د ژوند هوساینې له لاسه ورکړي
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ
کندز ولایت کې د دیګونو او حلبیلو خو د جوړولو د کارخانو یو شمېر سختنان وای وطني تولیداتو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې خو د اومه موادو په ځانګړي توګه د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو شکایت لري دوی د افغانستان لوسنی حکومت غواړي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټ کړي تر څو د صنعتکارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته
په کندز کې یو شمېر دیګ جوړونکي وایي د وطني دیګ جوړونې صنعت د ودې په حال کې دی خو د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي 50 بسم الله چې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د دیګونو او حلبي لوښو د جوړولو یوه وړه کارخونه لري هغه وایي د شمال ختیځ ځینو ولایتونو په بازارونو کې د دوی د تولیداتو مینوال زیات شوي دي
دغه موږ په بیلابیل وزنونو کې دیګونه چای جوشونه تابې ډول ډول کاسي او د کالیو مینځلو تشتونه تولیدوو په یوه میاشت کې له 300 تر 500 دیګونه جوړوو د میاشتې 200-300 دیګونه خرڅوو درې کاله پخوا موږ د میاشتې 600 دیګونه پلورل خو اوس یوه اندازه زموږ بازار ټکنی شوی دی
بسم الله د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټه کړي تر څو دوی د تولیداتو کچه لوړه کړي او له امله به بېروزګاره خلک د کار او روزګار خاوندان شي
حکومت باید پاکستان ته د کباړو په صادرولو بندیز ولګوي او په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټه کړي پخوا موږ یو منسکاره په 50 افغانۍ اخیستل اوس یو منسکاره په 100 افغانۍ ورانیسو یو من ارمونی کباړ مو په 500 افغانۍ رانیوه او اوس په 800 افغانۍ رانیسو د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو زموږ د تولیداتو کچه راټیټه کړې ده
اسدالله چې په کندز ښار کې د لوښو او دیګونو د پلورلو دکان لري هغه وایي وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او مینوال هم زیات دي
اگر اینا از بیرونی باشد در ما فایده ای ندارد
د خارجي دیګونو په پرتله وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او ښه ګټه هم لري اوس موږ اړتیا نه لرو چې له نورو هیوادونو څخه دیګونه وارد کړو چارواکي باید د تولیدي شرکتونو ملاتړ وکړي تر څو زموږ هیواد پر ځان بسیا شي
د دیګونو او حلبي لوښو په دې وړې تولیدي کارخونه کې لس تنو وزګارو خلکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده 40 غلام رسول لګیا ده د دیګونو قالبونه له ویلې شوې ارمنیې څخه ډکوي هغه وایي له 10 رئیس په دې کارخونه کې کار کوي
په دې کارخانه کې موږ دلته کار کوو ارمنه وبکوي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړی سره دغه مشکلات د زغال قیمت دي سره اسلامي عمل نه ده غواړي چې کارخانه دغه وطن ده او تولید دغه وطن ده باید دغه زغال دغه شان نور ملکو ته پرېنه دي خام مواد هم قیمته شوی دي ډېر
دی دې کارخونه یو بل کاریګر امیرګل چې د دیګونو د پالشولو په برخه کې کار کوي هغه وایي د میاشتې 10000 افغانۍ معاش اخلي او خوشحاله دی چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده
دلته فعلاً د کارخانه کې درمونه دیګي جوړېږي ولایتو د ولسوالیو ته انتقال کېږي کار کشور ته چې لاړ شي همدغه کار ده چې لاړ شي مغې اصل په دلته کار وکړ نه هلته 200-300 روپۍ اصل په دغه دغه کار کوي د خپل وطن کې خپل کشور کې
په داسې حال کې په کندز کې د دیګونه او حلبي لوښو د جوړولو د کارخونو څښتنان د اومه موادو او په ځانګړي توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي چې له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې یو شمېر نورو کسبګرانو هم د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
مننه چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته تر دې دمه غوږ وی ور بشو لنډو خبرونو ته. پاکستان بیرته خپل سفیر افغانستان ته لیږي. د پاکستان د حکومت بیلابیلو سرچینو رسنیو په تیره بیا د امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان پریکړه کړې چې په همدې اونۍ کې خپل سفیر یا شارج ظفیر بیرته افغانستان ته واستوي. پاکستان څه باندې څلور میاشتې وړاندې پس له هغه خپل شارج ظفیر عبیدالرحمن نظامانی له کابله ور وغوښت چې په هغه باندې د داعش ډلې لخوا برید وشو. که څه هم دی له برید روغ ووت خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. کابل ته د پاکستانی شارج ظفیر د بیرته تک پریکړه د هغې نه وروسته شوې چې د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون خبرې کړې. که څه هم چې د دواړو بهرنیو چارو وزارتونو په بیانونو کې په د سفیر په ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي خو د پاکستان د حکومت سرچینو ویلي چې د امنیتي ملوجاتو په خاطر دا خبره پټه ساتلې وه. د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې منلې چې یو مهم قمندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. دې جبهې دا خبره تېره شپه په خپله درېیمه تعقیبي اعلامیه کې لیکلې. د امریکا په الاباما ایالت کې د ډله ییزو ډزو په پایله کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي. فرانس پریس خبري اجانس رپورټ ورکړی ډزې د کلیزې په یو جشن کې شوي چې لسګونه نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. تر اوسه د بریدګر د هویت او د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي. دا پیښه ځایي وخت باندې د شنبې په شپه د ډیویل په ښار کې د نڅاپ یو سټوډیو کې چې د زوکړې جشن پکې جوړو رامنځته شوه. پولیسو ویلي دي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. خبرونه مو لنډ توګه باندې واوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ.
کاروان زهر
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از نگرانی ها در رابطه با سرنوشت فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان برایتان میگویم.
متاسفانه تمامی مراکز ترک ایتیاد خودکفا نیستند و در این اواخر مصارف تعداد زیاد از مراکز را یو این اودیسی میدهد.
از دهقانان میشنویم که میگویند من کشت کوکنار بدون ارائه کشت بدیل آنان را فقیرتر خواهد کرد.
این مردم نیازمند بدیل کوکنارند و نشود که بار دیگر اینها به این کشت نامشروع رو بیاورند.
یک دکتر برای ما خواهد گفت که استفاده از مواد مخدر در چه حالت سبب سوزاک می شود؟
اکثر مواد مخدر زیاد سبب سوزش ادرار یا سوزاک می شود؟
یک باشنده شهر کابل از مشکلات به ما می گوید که معتادان در جامعه به وجود آوردند.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خودکفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې ایون ریسی ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره د یو بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متحدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیاب سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي، هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو له غلاو څخه تنګ شوي یو.
یو ماشوم به وویلی چې ماخوستن ما دلته یو دغه ولید پوډري ولیده، بوجه یې مور سره و، دا شیان چې دی ځینې را وایستل. ډېرې چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
زما سر روزه
نه ده درځه، راځه
درځه مخکې شه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغېزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکي ستونزو ته په کتو سره د یو این او ډی سي اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړي دي. د طالبانو د حکومت څخه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او که یې ودروي. د دې بنسټونو څخه یوه هم د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له 30 فعالو مرکزونو څخه د 40 مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو او د یو این او ډی سي برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکي او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالی امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولی سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یون ای ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر 10,000 ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یوه کال راهیسې نه دي توانېدلی چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له 2 کالو راهیسې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي که پر افغانانو د اوسني وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ که له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي نو د معتادینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خودکفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې ایون ریسی ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسیدلی دي. نو پیښو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونو دغه کومکونه کمې شي یا بیخي د منځ له لاړې شي، نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغیزه کولی شي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یون او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت تر څنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د ثور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنکړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
زه خپله راولاړ شوم، د ډېرې مجبورۍ مو پیسې مې تاریاک وکرله، نو تاریاک چې اوس سرونه سره راپورته کړل، حکومت رالی، طالبان راله، ګرد یې را مات کړله، نو ماتې هم خوشکه وکړله. نو ما په مقابل کښې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې، د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره یو څه کومک وکړي، نو کومک یې هم در وسه نه دي کړي، پوروړې هم راپسې چې زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وای په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکري اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کوښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسېدونکی صادق وای د دې ولایت ډېر بزګران د مجبورۍ او بې وزلۍ له امله کوکنار کري. دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی دپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلک یې ډېر د اقتصادي لحاظه ستړي دي، اوبه یې کښته دي. هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ، هغه راته تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې له لومړیو ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 2000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنیې قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو څو ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسکوله جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
په فراه ولایت کې شاوخوا 6500 جریبه د نشه توکو کرکیله د دې ولایت په بېلابېلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېریو کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي، بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
بخاطر جلوگیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو دوه ویشو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشهیي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي.
په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشه موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشه مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي، د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې یې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو، سوزک یا د تشو متیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویلی شي، خو ګونوریا بیا خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی. او نور سوزک بیا کیدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی بلډر نه شروع وي، همچنا کیدای شي چې اهلیل یا خارجی پیپ چکم ده د دې ځنه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کیدلی شي ډیر عوامل ولري، چې یو عامل یې کیدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیریشا کولی یا ایکولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کیدلی شي چې سوزک رامنځته شي. یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه کیدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي، چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو متیازو د سوخت سبب کیدلی شي. کیدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي، چې د مخدره موادو د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کیږي او یا څنګه کیږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي. بعضو مخدره موادو توکو په واسطه چې د دې په واسطه هم کیدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولې معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه ده. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کیدای شي په صحیح هغه باندې نه وي او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کیدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کیدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري، بیا دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چې هلته یغه دا مایات جمع شي، په دغه وجه باندې هم کیدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشو متیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثره تشو متیاز سوخ نه شکایت کوي او داسې وي چې دوی ته تشو متیاز زر زر ورځي، او هم کیدلی شي چې تشو متیازو سره بدبویي ولري بعضې وخت کې او یا ورسره وینه ولري، یا کیدلی شي دوی ورسره د چټلي یا قی فست مونږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضی وخت یو زیاره شي، او هم کیدلی شي چې خپله دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي، د امکان دی ولري چې ورسره بعضو وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته مونږ برین سټیمولینټ وایو یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه دا او ټابلیټ کې چې ډیر خلک یې استعمالوي چې دغه مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه جدي د رګونو د پراخوالي سبب کې یا د وازو ډیلیټیشن دي، همدارنګه پرزند حالت د فیپ د ګردی د فیپونو همدارنګه د مسانې او خپل په هلیلیا خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په واسطه ادرار خارج ته وړو په دې کې پراخوالي پیدا شي. فلهذا د تشو میتازو د څاسکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي. بل کراشو منګه د اوپیاډ خاندان ته یا ناغه کم چې افین استعمالی کی چې دا غینه کم شان جوړی لکه هیروین او میتادون او مصنوعي ترامادول او پینتازوسین او داسینور، دغه چې دی دوی بیا وازو کنستراکشن دی، یعنی دوی رګونه همدارنګه عضلات او د دې ملسا یا په دې بولی سیستم کې چې کوم عضلې استعمال شي خوای او ډېری ساپې عضلې دي، د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کیږي، یعنی راټینګېږي. او کوم چې ما اوپیډ خاندان خو لکه هیروین مورفین مصنوعي پینتازوسین او ترامادول، دغه چې دی دوی بیا دغه ماسرې د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دوی ډېر ټینګ شوي نو په نتیجه کې ادرار نه خارجېږي، دوی په دې ماسرو کې چیرته چې وي مثلا هماغه ساحو کې بند پاتې کیږي. نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي، کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځ ته راشي، یا په دې ماسرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نرمۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډېر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي، او څومره ډېر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا دغه سوزک ناروغي ورسره کیږي او که یوې بیلې درملنې ته ضرورت لري؟
که چیرته دغه نشه مثلا لنډمهاله وي، یا یو کس ته لنډمهال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړي به پرېښودله، کیدلی شي چې دا خلک زر ښه شي. هغه کسان چې اوږد مهاله یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړي، مخدره توکي استعمال کړي، کیدای شي هغې کې یو سلسله تخریبات راغلي وي. دغه کیدلی شي چې جراحي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیری هغه معتادین چې کورنیو سړلي او نشه یي موادو د رانیولو لپاره پیسې نه لري، ناوړو کارونو په تیره بیا غلا او تلاسه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي. له دې ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یوه لویه ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا به خپل د دل خولې واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ، خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي، غي نورسته بیا تاسو په کرایه کې. نو مورته چې سید دغه رنگ منګ دغه به زه غمر او خرم او جوړ به کم برابر به کم د اوسیدل لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسیدل ما په هغه ځای کې مو څنګه هم سای نو سپنیزه زینه واغسته او دا مې واغ کور ته یوړل، او د رنگ لپاره مو څو بالټی رنگ او داسې څو سطلونه هغه مور واغستل. دا مو یوړ په کور کې مو کې غوستل، خو د کور مالک به د دې کور ته چې کله خالی وو د دننه طرف نه به وته قلف اچو، ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو، او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو، هم د دننه چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دننه نه سطلونه ورکو هغه ټول وستل شوی. نو یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شاین چې دی زینه راوېستل، ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو. همداشان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو، په هغه شپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوي زیاته وه، برقونه به قطع کېدل. مونږ هم پر دې تمه وو چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي، هغو سلامت ورځ تېره شوه خو برقونه را نغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته بیرون ووته
چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تیر شوی و. نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی وایي پرې شوی دی. چې بیرون ووتم نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دو پاسو سه پاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی و او د ځان سره یې وړی و.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده د امنیې قومندان ستارخان په خپله شعبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپرېږي. ستارخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بیا پولیس راغلل یاره، یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم آرام نه یو، بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډري چیرې ځې، ودرېږه
یاره لالا، یاره که ښه کوي تخته.
اے پوډري تا ته وایم ودرېږه.
دا دی ولاړ یم قومندان صاحب.
ستاسو خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کې؟
موږ به قومندان له وهی مې ولې څه ګناه مې کړې ده؟
دغه دې ګناه ده چې پوډري یې.
زه خو عملي یم، عملي خو ناروغ وي، ته مې وهی ولې؟
ته ناروغ نه یې، پوډري یې. پوډري
ولې یم؟ پوډري انسان نه وي، موږ وهی مې ولې؟
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې دې ګلان در واچوم؟ مردار
زستا
انسانیت غواړم.
ولی زه اوس انسان نه یم.
که ته انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اخته شوی یم، ته مرسته راسره وکړه چې له دې بلا نه خلاص شم.
اول به دې دا زهر نه خوړل.
زه اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، نو څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځمه.
درځه مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایي؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله درسره ځمه، وهم او کنځلم نه څه ضرورت دی.
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه، موټر ته درخېژه.
معتادینو سره بد چلند.
جمیل خانه، ته دا ټلویزیون آواز لږ جګ کړه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان صاحب، دا آواز مې جګ
دغه ډول څو پیښې لیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړي دي.
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځمه.
درځه مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایي؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کارې غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
دا څومره بد کار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قمندان صاحب پیژنم یې.
څه نوم یې او په کومه حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی سته، خو دومره خبر یم چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږمه حوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږمه حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قمندانۍ ته یې راوله چې سرانالۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قمندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.